تنقيده سهاره تبعي شوي. ناتو وای په افغانستان کې د انتخاباتو او په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون ملاتړ کوي، خوستایي خو په انتخاباتو کې هیڅ نوه لاسوهنه نه کوي. پنټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او یو سروي وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات قربانیان په افغانستان کې و، چې زیاتره یې د طالب وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي. درنو دوستانو، بیا مو هم هرکلی کوو. دا د ازادۍ راډیو یوه بله خپرونه ده، پکې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ناټو وایي په افغانستان کې خلک ستایي چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل خو په ټاکنو کې مداخله نه کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د یو فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر خوب پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل، د طالبانو له برمتی څخه د کیونګ کینګ او تیموتی ویکس د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی، وروسته له هغې طالبانو امریکایي لوري ته وسپارل چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشې کړل. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر د ولسمشر اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې شجاعانه بللې. ټرمپ زیاته کړې په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربن په څیر نورو خوب پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. طالبانو او افغان حکومت دواړو ویلي چې دواړو لورو ته د یو شمېر بندیانو وروستي خوشي کېدل به د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې خوشی شوی طالب بندیان با پا خطر که تر هغه تر سارن لاندی وی چو چه طالبانو دا بندیانو دا خوشی که دو شرایط نوی پورا کری. دا ناتو تلون ویلی چې په افغانستان کې خلک ستایی چې دا انتخاباتو پا ورز درای و مرکزونو تا ولاړل او رای ورکلی، خودوی هیڅ کله پا ټاکنو که مداخله نکی. دا ناتو مومونشی انستول تنبرگ پرون خبریالانو تا په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره یې د امنیت په تامین کې همکاري کړې خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. ین ستولتنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسیونونه د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د دې اونۍ تر پایه بشپړیږي او راتلونکې اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم په شمول ځینو انتخاباتي ډلو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د دې لړۍ سره مخالفت کړی دی. افغان اجرایی رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسانو په ډزو وواژه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څېړنې پیل شوې. لا اجرایه ریاسته په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتلی یو تروریستي عمل دی. په افغانستان کې ګڼو لیکوالو، ژورنالیستانو او نورو سیاستوالو هم پر وحید مجده دا برید غندلی دی او د نوموړي د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون لخوا د بشري حقونو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده شوې. د ادریس خټک کورنۍ وایي چې د نادرک کېدو راوروسته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیر ونی ثوابی ته پلار ل خپل موټر چلون کی سره یو ځای بيدره کشو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون پرون وویل چې د خای په پاکستان کې د روانو جبري بيدره کیو د لړۍ یو بل پیخی. ادریس خټک د نوخار وسیدونکو او په پاکستان کې د بشری حقوقو د څارن نړیوال ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کوي. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیخه څرګندونې نه وکړي. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کیږي چې په اسرائیل کې وار بیا د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته. بنی ګانس په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند د اساسي رقیب اوستیال ګوند مشري کوي. دا ګوند پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالی شوی. په اسرائیل کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ائتلاف په اړه هم کومه موافقه نه ده شوې. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په اسرائیلو کې د مارچ په میاشت کې له سره انتخابات ترسره شي. درنو دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چو غړی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د ورستۍ تبادله هر کړه کړی دی. لادی بمان په یو ریپورت خبر کو چې پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي ایران لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې ریپورت کې راغلی ایران سره لدی چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې او پیسې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلواک کارکونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. دا به واوري چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق وکړي ارتباط لري. اساسی بشری حقونه او ژوند په شیبو کې دوونیس پروګرامونه دي چې د همدې سات په اخرو شیبو کې اوریدل شي. اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د ورستۍ تبادله هرکلی کړې. د دې تړون عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پرېکړه کړې. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان د ولسمشر مننه کړې او ویلي چې د سولې لپاره یې دا ګامونه د ستایلو دي. فرشته جلالزی په اړه ریپورت لري.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له دروي غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ان ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیرونی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه شنبه په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې واستوالو طالبانو تشتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د پنسټې شوډونکو جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو لبیا پایل سره مرسته وکړي. ان ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سی اقدام اعتماد جوړوي. هیله ده چې موږ به د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړو. په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمينه برابر کړي. ناټو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره د برمته شوو استادانو په خوشی کولو کې هڅې کړي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټوټر خپور کړی لیکل شوی، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سه شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او سره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځای خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
بلخوا پینټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې رپورټ کې راغلي ایران له دې سره سره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه برابروي. اسمت ساروانه نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خپور کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ، د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف دا دی چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیل خواو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور دغه رازوی ایران نغواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکو حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندوی ریبیکا روبارچ وای ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناتو له ایران څخه طالبانو ته استول شوی وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودودونکي مواد، هوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشین کوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړې دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ اداوې رد کړې دي، خو څو ځلې تایید کړې چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللې دي.
دوستانو، وامو ریدل چې پینټاګون په یو تازه رپورت کې ویلي دي ایران سره لدی چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، خو بیا هم د بیلابیلو د لایلو لقبله طالبانو ته روزنه، وسلې او تجهیزات برابروي. بلخوا یو سروي وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک چې په ترهګرو عمل بریدونو کې وشل شوی هغه په افغانستان کې دی او تر ډیره یې عملان طالب وسله وال دي. دا سروې چې د اصولي او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ خپره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړي. اسمت ساروانه تفصیل دراوري.
د دې نوي سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مشروبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور لمخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې ویل شوي چې په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور لمخې نږدې 14,000 تنه د 2018 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رسیدلی شوی دی. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوبلو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې شکیل دي. دا اداره هم دراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپلو هغو کارکونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کسانو د نوملړ د بشپړېدو خبر ورکړي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا یې دا لست نه دی ترلاسه کړی. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکونکو نوملړ چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري دوی ته نه دي سپارلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستالې زرمینه حق جو کاکړ د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په تر سره کولو کې پاتې راغله.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم تر سره کړی و د شکایت کمیسیون ته تحویل نه دی ورکړی، او هیله لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت دا لست مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پر رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مه نیټې یعنی د 3 شنبه ورځې در پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل منځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی بل هغه کارکونکي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایی رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسائل رامنځته کیږي یا اداري یا ملته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ د درنشه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید اداري فساد، نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي دغه پر اساس باندې هم خپل پریکړه او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر ته یو شمېر نوماندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لخکیلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپټر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسید. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکلی د چهارشنبه له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لویدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قبله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپټر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایی پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشي کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنکړه. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبه د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ ژورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوشي سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوشي سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له دې مبادلې سره یې خپل ملاتړ څرګند کړ.
په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس غونډې ته وویل چې ولسمشر ټرمپ هیڅ کله ورته نه دی ویلي چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکول د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق سره تړلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاء په اړه د تاریخي څېړنو د پیل لپاره دا استماعي غونډې د نومبر له 14 نیټې پیل کړې. دا پرونی غونډې له جریانه فرشته جلال زئی جزئیات لري.
پر پای ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هیڅ کله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین او مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونی غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ ایمیلونه او نور اسناد سره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپیا شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازي مایک کویګلی په یو ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دی که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ سپینولای شوای سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونی غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه په تحقیقاتو د پایل په پریکړه پوری تړل شوی وو. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی وو ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دیل ور رتبه امریکایي ډیپلوماټ د خبرو په اړه په خبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبريال ته وویل
I say to the ambassador in response I want nothing
زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم هیڅ نه غواړم هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلنسکی ته وایي چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوریت غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استیمایي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سوء استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولې کنه. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دا سې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پوري شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته سوء استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرر انده تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان و ما ولسوالۍ کې د اندر بن پنوم 200 کلن باغ موجود دی چې په زرګونه جریبه مځکه قدرتي آباد شوه. دا باغ تر اوسه د قومي ترړو او ناغو په وسیله ساتل شوی. د روح الله انوري یو تفصیلی ریپورت اورو.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلیکشن لښند املوکان دي. څه کال د انار بیخند شند خراب شو، مرز ولګه او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو. خو د پونځ نومره ستر بونی پر ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواری سره د 1344 مونږ ناغلرو مونږ بر ډیر غټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه لاندې غورځول کیده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته داریدله د خلکو به تقریبا ار سړې چې ظلمیتوب ته رسیدل نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د قارغ سر به راول کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کیدله. کوپر په وخت کې خود یو زاید دلته پروګرام نومیږي. دا غزاینه خلک کتر تول چې چا تاروز کړو خزاو کنارو.
هغه وای کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومي له کافرستان نه نورستان ته واوخته. د باغ ناغي پر خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وشل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 300 تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړي دا غي نه یو غوا واخلي.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتي پورستو کې ناغه ماتیگی. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي. که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
او سم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربن په څیر خو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتی څخه د دوو لویدیځو استادانو د خوشی کېدو په خوښۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دی. ټرمپ د ولسمشر محمد اشرف غنی مننه کړې او د هغه ملاتړې په دې برخه کې شجاعانه بللې. د ناټو تړونوي په افغانستان کې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون ستاینه کوي، خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې انتخاباتي کمیسیونونه باید د رایو تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د سیاسي چارو د څیړونکي لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجده پرون ماښام جمعات ته په لاره ناڅرګندو کسانو په ډزو وژه. د وحید مجده پر وژل کېدو باندې ګڼو افغان لیکوالو، ژورنالستانو او سیاستوالو خواشینی ښودلې. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي. ادریس خټک تیرونی ثوابي ته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای بيدرک شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې دا خې په پاکستان کې د روانو جبري بيدرکیو د لړۍ وبله پیخوي. په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بني ګانس برالې نشو چې له مهالويش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. تر دې مخکې د بنیامین نتنیاهو ګوند هم نو توانیدلې چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي، باید په مارچ کې په اسرائیل کې بیا پارلماني انتخابات ترسره شي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولې. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي، له 2-3 کلونو بند باندې محکومیږي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو: حساسي بشري حقوقونه، ورپسې ژوند په شیبو کې.
حساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا چې د نومبر شلمه په نړۍ کې د هغو ماشومانو د ورځې په نوم منځل کیږي چې ذهني معلولیت لري، دا ونی په همدې پلمه په همدې اړه بحث کوو. دا خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مرستياله اغلی سویتا عبدالرحیم زیده. اغلی عبدالرحیم زیده، تاسو ته خراغلاست وایم، په افغانستان کې د هغو ماشومانو وضعیت څنګه دی چې هغوی ذهني معلولیت لري؟
تشکر کوم د لوی خدای جل جلاله په نامه. د نومبر شلم د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د تصویب ورځ ټولو ته او په ځانګړي ډول د خپل هیواد ټولو ماشومانو ته مبارکي وایم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو حقونو د خوندي کولو لپاره او ورځنی کمپاین په لاره اچولې تر څو چې دغه ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. او مونږ ټول پوهیږو چې ټول اساسي ازادي او بشري حقونه نړیوال ده او له استثنا پرته معلولیت لرونکو ماشومان او افراد هم په بر کې نیسي. د پیدایښت له ورځې څخه ټولو افراد یو شان او برابر دي او له ګډو حقونو لکه ژوند، هوساینه، زده کړه، کار، خپلواک ژوند او په ټولو ټولنیزو اړخونو کې د فعال ګډون څخه باید دوی برخمن شي. په دې اساس هر ډول مستقیم تبعیض یا معلولیت لرونکو کس په وړاندې منفي تبعیض ډوله چلند د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. معلولیت لرونکو کس کیدای شي چې په هر ځای کې وي، باید په ټولنه کې د ټولو فزیکي، مالي، ټولنیز او یا هم رواني خندونو چې د معلولیت لرونکو کس په پوره ګډون محدود کوي یا هم هغه ناممکن کوي مبارزه باید وکړي او دغه کسانو ته ګډ فرصتونه باید فراهم شي چې دوی خپل ټول اساسي بشري حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
آیا په افغانستان کې هغه ماشومان چې ذهني تکلیف لري یا ذهني معلولیت لري